السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرامي مودا یو سات خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. د دې خبرونې دوهمه نیمایي دوه نیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونو ته ځانګړي شوې دي. وابوري چې د افغانستان مشرانو جرګې په برېښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو د لیکلو په پلوي د تایید رایه ورکړه. یو شمېر نور کورني او نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لا احمد تکله ورو.
افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان ژغورلي دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فاینل لوبه کې پاکستان مات کړ او د اتلولۍ جام یې وګاټه. او د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبه په ورځ د جنګي قومندان راتکو میلادیچ په اړه پریکړه اعلانوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان خوشی کړي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د کومندو ځواکونو تیره شپه د نوزاد ولسوالۍ په بارکزی نومې سیمه کې د طالبانو پر زندان چاپاو وهله او د بندیان خوشی کړل. په بیان کې دا بندیان بېګنا زندانیان بلل شوي، خو نه دي ویل شوي چې د ټولو شمیر څو. د طالبانو ویان قاری محمد یوسف رسنیو ته په استول شوی خبرپانه کې دا خبر تایید کړی او ویلی دی چې د دوی پر زندان چاپه امریکایي پوځیانو وهلي او د ژغورل شویو زندانیانو شمیر هم یو څلوېښت تنه ښودلی. نوموړي ویلی دی چې په دې زندان کې یوازې جنایي بندیان ساتل کېدل او د امنیت لپاره یې ډېر تدابیر هم نه و نیول شوي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په بیان کې همداراز یادونه شوې چې کومندو ځواکونو په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر زندان د برید پر مهال لس مشکوک کسان هم نیولي دي. د هلمند چارواکي په یو جلا خبرپانه کې وایي چې په مارجې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند د ولایت د مطبوعاتي څانګې په بیان کې ویل شوی دی چې د په بیان کې وبخې د 215 میوان قلوردو د قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی له قوله خبر ورکړل شوی چې وایي د عملیات پرون د ګډو ځواکونو لخوا پیل شول او په ترڅ کې په مرجع ولسوالۍ کې کلابندو ځواکونو ته د اکمالاتو پر رسولو سربیره د لوی لارې د شاوخوا او د ولسوالۍ اړوندې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. برېښنا شرکت له خصوصي سکتور سره په جوزجان ولایت کې د برېښنا د تمدید دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې وویل دا تړونونه د اقتصاد د عالي شورا په غونډه کې لاسلیک شوي. جمهوري ریاست وایي چې د جوزجان له مرکز شبرغان څخه د 308 کیلومترو په اوږدوالي تر الوان دښتې پورې د 1500 کیلو ولټه او له شبرغان څخه تر اندخوی پورې د 70 کیلومترو په اوږدوالي د 260 کیلو ولټه برېښنا د تمدید تړونونه د 15 میلیون ډالرو په ارزښت له دوه خصوصي شرکتونو سره په داسې حال کې چې ولس مشر اشرف غني هم حاضر و لاسلیک شول. دا پروژه چې ټول لګښت یې 15 میلیون ډالرو ته رسیږي د آسیایي بانک له انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فاینل لوبه کې د پاکستان سیال ټیم ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دې جام اتلولي یې وګټله. د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د آسیایي جام په فاینل لوبه کې افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 248 منډې وکړې او 249 هدف یې ورکړ، خو ټول پاکستاني لوبغاړي په 30 اوورونو کې آوټ شول او یوازې 38 منډې وکړې. ازادي راډیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبه په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنګي قومندان راتکو میلادیچ په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. دا په حق کې د یوګوسلاویا د جنګي جرایمو د محکمې وروستۍ پریکړه ده. د محکمه په 1993 کال کې د بالکان په جګړه کې د شویو جنګي جرمونو د څیړنې لپاره جوړه شوه. 15 کلن میلادیچ د جنوسایډ یا دلیزې وژنې، د بشریت ضد جرمونو او د جنګي جرمونو په 11 مواردو تورن دی. پر هغه تور دی چې د 1995 کال په جولای میاشت کې د بوسنیا پر پلازمینه سراییوو د توپونو د ډزو امر ورکړی او په سربرینیسا کې شاوخوا 8000 بوسنیایي نارینه او هلکان په ډلهیز ډول وژلي دي. د پخوانی یوګوسلاویا د جرمونو محکمې ICTY پر 2008 کال په یو حکم کې د قتل عام د بوسنیا د سر پوځیانو لخوا شوی قتل عام وباله، او په 2014 کال کې د ملادیچ سیاسي مسؤول رادوان کارادزیچ په ورته تورونو ونیو او په 40 کاله حبس محکوم کړ. ملادیچ دا تورونه رد کړي دي. په کاسوو کې خلک نن د ښاروالیو د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایې ورکوي. دا انتخابات په کاسوو کې د ډیموکراسۍ د پراختیا په مقصد د هڅو په برخه کې یو بلګام ګڼل کېږي. نننی انتخابات د کاسوو د ټولو 38 ښاروالیو په نیمایي کې ترسره کېږي چې د پلازمینې پرستینا ښاروالي هم پکې شامله ده. دا هغه ښارونه دي چې ښاروالان یې د لومړي پړاو په انتخاباتو کې نه وي انتخاب شوي او ټاکل شوي چې امریکایي چارواکي اوبخې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت پر اوکراین د وسلو د پلورلو پلان نن ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وړاندې کړي. ای بی سی نیوز ټلویزیوني شبکې د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دې پلان له مخې اوکراین ته پرمختللې دفاعي وسلې ورکول کېږي څو په مرسته یې وکولی شي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخنیوی وکړي. راپور زیاتوي چې په دې ترڅ کې به اوکراین ته د ټانک ضد میزایلو ترڅنګ نورې وسلې هم برابرې شي.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان کې د میډیم په 2.89 صفه رڼا اوریدل شي. د افغانستان مشرانو جرګې د نفوس او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوې طرحه د افغان او اسلام له کلمو سره تایید کړه.
د قانون تصویب د ولسي جرګې د مشرانو جرګې یا د افغانستان د مجبور کړي د پارلمان د وظایفو نه دي، او بیا هم ستاسو ملي دریس ته درناوی لرم. مبارک مشه.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو په همدې اړه د حقوقي چارو لیو کارپو کبیر رنجبر سره هم غږېدلی یو. د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې پرمختګ شوی، او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې روسیه وایي سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټون کې ډلې ماموریت تمدید کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان مشرانو جرګې د نفوس او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوې طرحه د افغان او اسلام کلمو سره تایید کړه. د دغه جرګې مشر په عمومي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د ملي ګټو په خاطر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې تر دې وړاندې دغه طرحه رد کړې وه. په دې اړه تفصیل د نجی ساپۍ په رپورټ کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د ولسي جرګې د پریکړې پر خلاف د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې د اسلام او افغان کلمه د رایو په اکثریت سره تایید کړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د قانون د تطبیق په وړاندې د اساسي خنډ د لرې کولو، د ملي ګټو او د برېښنې تذکرو د ویش لپاره دغه ماده تایید کړه.
د قانون تصویب د ولسي جرګې د مشرانو جرګې یا د افغانستان د مجبور کړي د پارلمان
د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرحه کې شپږمه ماده په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړنو د ثبت په اړه ده، او د اسلام او افغان کلمې هم پکې ذکر شوې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون شپږمه ماده د ولسي جرګې او د حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه. ولسي جرګې درې کاله وړاندې په دغه طرحه کې د ملیت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې تایید کړې وه، او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړې او د تصویب لپاره یې ولسي جرګې ته واستوه. خو ولسي جرګې نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر له لوري دغه تعدیل شوې ماده د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسي جرګې دا پریکړه د مشرانو جرګې په ګډون د یو شمېر قومونو او کړیو غبرګونونه راوپارول. د یادونې ده چې تر دې وروسته به ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون په دې اړه پریکړه کوي.
د نجی صافی ریپورت ته غوګوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي کله چې د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې له خوا رد او د مشرانو جرګې له لوري تایید شي او بیا وروسته د دواړو مجلسونو د مختلطې کمیټې له لوري تصویب شي قانوني بڼه خپلوي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر سره د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې ترې د احوال او نفوس د ثبت د قانون د قانوني څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي. ښاغلی رنجبر وایي
مشترک کمیشن جوړېږي، مشترک کمیشن فیصله بیا قطعي ده، هغه که په اتفاق را فیصله کړله که اختلاف و، نو هغه بیا بېرته ولسي جرګې ته راځي، بل چېرې نه ځي. او ولسي جرګه به کوی شي چې په دوه درېیمه د اراو دا خپله فیصله نهایي کړه، که دوه درېیمه د ارایې ونه ګټله نو دا بیا هغه د همغه د حکومت طرحه مخکې ځي او هغه نهایي کېږي.
رنجمر صاحب، دا خو یو تقنی فرمان و، دا خو مصوبه د قانون نه و. آیا په تقنی فرمان هم داسې مراحل طی کیږي لکه په قانون مصوبه ده باندې؟
نه، تقنی فرمان کې خو قانون کې صراحت دی. اوس دغه یو بدر یا میسر راغلله په داسې حال کې چې د اساسي قانون صراحت دلته د شک وړ نه ده. هلته لیکل کېږي چې مصوبه دی اخبار کوم وخت قانون راغلی کیږي ولسی جرګې ته، ولسی جرګې په کل کې په باندې راګیری کوي، یا ردی یا تصویبی، بیا په بل هغه کې بل بند هم دغه ماده کې دا چې بیا مستوبه دی ولسی جرګې مشان جرګې ته ځي. یعنی امر ولسی جرګې کې چې دا رد شوی دا غرض ده مشان جرګې ته دی، وشلېږي دغه یو هغه دی یو غیر قانوني یو رویه یې من سره وړې ده. د قانون گذاری چې دغه سره موافق نه یم، خو اوس واقعا د خدای راوړې ده په پخواني قوانینو کوم همدا موضوع همدا رقم مخکلانه ده او غیر قانوني مخکلانه.
او کچیر دغه موضوع بیا هم جنجالی پاتې سي، څومره ورپورې کارونه ستونزمن کیږي او څومره کارونه ورپورې نه انحاله پاتې کیږي؟
ولې ډیر لوی ستونزې دي. زه په دې ابتدایي کې یو تقنی فرمان باید په دغسې مواردو کې صادر نه شي. اصلا قانون اساسي کې دا صراحت موجود ده چې هغه موضوع چې ډیر ضرورت ورته وي او ډیر عجلانه وي، عجله ورته وي، مګر دوی په اخره شپې دي هغه کې دي د تعطیل دي ولسي جرګې کې سبا ولسي جرګې کې تحقیق دي دغه رقم قوانین تقنیني فرمان کې راوړي. دا په ضرر دي کوم اجرایه هم ده، ولې هغه خو هغه پروسې هغه رقم مخکې دي چې ولسي جرګې کې کاردم شي بیا ځي مشان جرګې ته عادي قانوني لکه تاسو ته وړاندې ویلې. او کدا تقنیني فرمان یې په موږ ولسي جرګې کې ردیږي او باطل کیږي، دا هم صراحت دی د اساسي قانون. مگر عادي قانوني اغزي هغه ته ولسي جرګې ته مشان جرګې ته مشان جرګې توشي ته رئیس جمهور ته ځي، رئیس جمهور هغه کوي سي حق نه چې ویټوي کی.
درنو دوستانو، زمو غاګله ازادي راډیو واوري له د حقوقي چارو لا کارپو خغلی کبیر رنجبر سره زموږ د خبريال رحمت افغان مرکه ته غوګوي.
په هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rfeorl.org.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوي دي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کوي چې یاد بهرني استادان روغ رمټ را خوشی کړي. تازه د عراق او افغانستان لپاره د امریکا پوخواني سفیر زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو له ډلې یو هغه په پاکستان کې له حقاني شبکې سره د نور حالي محمد حدیث پردیس کوي.
که څه هم په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو له برمته کېدو شاوخوا یو کال تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت اوس په دغه قضیه کې د پرمختګ خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو په اړه په لوړه کچه هڅې روانې دي. متاسفانه ځینې معلومات چې ډېر محرم دي نشم کولای له تاسو سره شریک کړم، خو دومره ویلی شم پرمختګونه شوي دي او په لوړه کچه د دغو استادانو د خوشی کېدو په برخه کې هڅې روانې دي.
جریان داره تا ای که این دوستان رها شد.
خغلی دانش پدی اړه زیات جزئیات ور نکړل. شاوخوا یو کال وړاندې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو امریکایي او بل استرلوی دی په کابل کې د نامعلوم وسلوالو لوري برمته شول. دوه میاشتې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د یادو دوو بهرنیو استادانو چې له دوی سره دي د یو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون له طالبانو غوښتي و چې د دوی استادان خوشې کړي، ځکه د پوهنتون د مسؤلینو په وینا دغه استادان چې یو امریکایي او بل استرلوی دی یوازې د تدریس او مرستې لپاره افغانستان ته راغلي وو. خو اوس د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا ویلي له یادو دوو استادانو یو یې په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي کیونکینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی، کومه شبکه چې له اسلام آباد سره د ښو اړیکو په لرلو تورنه ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د ازادي راډیو برېښنالیک ځواب نه کړ. اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي د دې احتمال ډېر دی چې دغه برمته شوي بهرني استادان په پاکستان کې وي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اسلام آباد به د یادو استادانو د خلاصون په بدل کې بیا امتیاز طلبي وکړي.
دوی همیشه د امریکایانو نه په مختلفو طریقو دوی باج تاخیسته دي، پته هم غواړي چې په دغه مسله کې هم د امریکې نه غواړي چې امریکایان حکومت او ولس ځان د کې جنرال په دې معنی چې مونږ ډېر قوي اراده مونږ درلو چې میره مونږ دغه کسا خلاص کړو. د په دې معنی چې یو خو دوی هغه ذهنه چې اوس امریکایان لري او په مجموع کې ناټو لري او د امریکا ولس دوی په مقابل کې منفي نظرات لري، دا ځان ته مثبت کی.
د خغلی صدیقي په خبره په افغانستان کې د اکثره بهرنیانو په برمته کولو کې هغه کړی چې د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي لاس لري، او لزینو دغه قضیو د پاکستان حکومت ښه ګټه پورته کړې چې څرګنده بیلګه یې په دې وروستیو کې د یوې کاناډایي امریکایي جوړې خوشې کېدل دي.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ګټورې تمامېدلی شي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو یو پخوانی غړي په قطر کې د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو خبره کړې ده. سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویلي ممکن تر راتلونکو لسو ورځو پورې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو سیاسي استازي په قطر کې د سولې خبرې وکړي. نوموړی وایي دی هم د ناستې ته وربلل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان په راپور کې.
ولسی جرګه په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کوي. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د دواړو لوري استازي مخامخ خبرې سره وکړي دا د سولې د پروسې لپاره مثبت ګام دی.
ولسی جرګې یا ملت او هم د افغان حکومت د سولې دروازې خلاصې کړي دي. افغان ملت صلح غواړي او په هر ځای کې چې وي چې د حکومت نمایندګي پکې موجود وي او لوی خو د مخالفینو موږ مشکل نه وسل او
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د حکومت او طالب استازو ترمنځ د احتمالي خبرو په اړه بې خبري ښیي، خو د طالبانو یو پخوانی غړی وایي تمه ده چې دغه خبرې تر راتلونکو لسو ورځو پورې د روانې میلادي میاشتې په 28مه د قطر په پلازمینه دوحه کې وسی. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون د لارې شورا رئیس سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دی هم دغې ناستې ته وربلل سوی او ټاکل سوی چې په یاده ناسته کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازي هم ګډون وکړي.
یو مجلس خو اوس په تقریبا په داسې لسو ورځو وروسته ټاکل شوی دی چې یو مجلس به وي او په هغه کې زما په فکر باندې د سولې شورا ته هم خبر ورکړی دی. هغه مجلس کېدلی چې په قطر کې موږ ته هم خبر راکړی دی د خلاصون لارې شورا ته، نو کېدای شي چې دغه مجلس کې په هغه کې اته کسه طالبان وایي ستا داسې ما اورېدلی دي، نو کېدای شي چې دوی به دغه مجلس شي د سولې شورا چې د دغه مجلس سره په وخت کې کېدای شي هلته دوی هم حاضر وي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په اړیکه کې په دغه ناسته کې د طالب استازو ګډون او نه ګډون نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان او د سولې عالي شورا هم د دغه ناستې د جوړېدا په اړه بې خبري وښوده، خو تیر کال د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لیده کته سویدی. قطر له تیرو څلورو کلونو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په مرکز بدل سوی او طالبان هلته غیر رسمي دفتر هم لري. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخه ما
نامه خبرې د سولې له بهیر سره امرسته کولای سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم په مخامخ ډول د دواړو خواوو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته خوشبین دی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت د کارکونکو او ادارو ترمنځ د قانوني اړیکو د رامنځته کېدو په هدف د اداري اجراءاتو د قانون مسوده چمتو کړی ده. د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي دا به لومړنی قانون وي چې د ادارې او وګړو ترمنځ به اړیکې تنظیموي او ادارې به یې په وړاندې ځواب ویونکي وي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغه طرحې پیژند غونډې ته په وینا کې له دې سره چې د دغه قانون په تصویب ټینګار وکړ وویل چې د قانون د ښه تطبیق لپاره باید اداري محکمه هم رامنځته شي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون د قانون داسې مسوده جوړه کړې چې د دغې ادارې په وینا په تصویب سره به د کار په برخه کې ګڼو ستونزو ته قانوني حل لارې وموندل شي. د دغه کمیسیون مشر احمد نادری د یکشنبې په ورځ د اداري اجراءاتو قانون د مسودې د معرفې غونډې ته وویل دا لومړی قانون دی چې ادارې به د وګړو پر وړاندې ځواب ویونکي وي. دی وایي د قانون د دغې مسودې له مخې ادارې مکلفې ګرځول شوي چې له هر ډول تبعیض پرته خپل کارونه په چټکۍ سره مخته یوسي. دی وایي دا قانون ادارې مکلفه ګرځوي چې له هر هغه اداري عمل نه ځان وساتي چې د تبعیض لامل ګرځي، خپل خدمتونه په بې پرې ډول وړاندې کړي تر څو ټولو خلکو ته یو شان ورسیږي. دا قانون ادارې مکلفه ګرځوي چې وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې له سرعت څخه کار واخلي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون په داسې وخت ادارو او کارکونکو ته د ځانګړي قانون له جوړېدو خبر ورکوي چې له دې وړاندې تر ډیره د کارکونکو د حقونو د نقص په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. دا کمیسیون دا هم وایي چې له ادارو او د دوی له کارکونکو زیانمن شویو کسانو تر دې مخکې د شکایت کومه ځانګړې مرجع نه درلوده چې د دغه قانون په تصویب سره به دا ستونزه هم هواره شي. ښاغلی نادری وایي د ادارې اجراءاتو د قانون د وروستۍ شوې مسودې طرحه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې د تصویب لپاره د کابینې غونډې ته ولیږي. له دې سره د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش که هم د قانون د یاد مسودې په تصویب ټینګار کوي خو وایي له اداري محکمې پرته به د دغه قانون موجودیت بې ګټې وي. نوموړي د اداري اجراءاتو د قانون د مسودې د معرفي غونډې ته وویل د یاد قانون په تصویب سره په کار ده چې په یو شمېر نورو قوانینو هم له سره کتنه وشي.
تصویب قانون اجرایی اداری بدون قانون محاکمه
دی وایي د اداري اجراءاتو قانون تصویب د اداري محاکمو پرته یو ناقص کار دی، بلکې د تطبیق وړ نه دی. کله چې موږ شکایتو ته د رسیدو مرجع ونه لرو، که موږ هر څومره قوانین تصویب او وروستي کړو بیا به هم ستونزې موجودې وي. حقوق پوهان که څه هم د ادارو او کارکونکو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف د داشان ځانګړي قانون شتون مهم بولي خو وایي باید عملي کېدو ته یې هم ځانګړې پاملرنه وشي. له ډلې احسان الله حکمت ازادي راډیو ته وویل تر تصویب وروسته باید د قانون په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي او که ادارې بیا هم په خپلو چارو کې ناغړي او غیر قانوني اقدامات کوي باید یوه ځانګړې محکمه یې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا هم یو نره والا مسئله. روسیه وای سویدن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو پلټون کې ماموریت تمدید کړي. روسیه په دې اړه په وروستیو درې ورځو کې دوه مسویدی ویټو کړي دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
یو روسای لوړپوړی چارواکی وایي چې سویډن او اوروګوای چې د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا موقتی غړي دي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټونکو ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک یوه مسوده ترتیب کړې چې کیدای شي دغه شورا بیا رایه پرې واخلي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ماموریت مطبوعاتي مسؤل فیدور سترژیژوفسکي د شنبې په ورځ د روسیې دولتي آژانس تاس ته کړی او ویلي دي چې دغو دواړو هیوادونو یوه د روغې جوړې مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې چې په اساس یې په سوریه کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډ پلټونکی ماموریت خپل کار بیرته پیلوي. تاس خبری آژانس دغه راز په ملګرو ملتونو کې د یوې بلې سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی ویلي چې کیدای شي نن د دغه پریکړه لیک پر مسودې رایه واخیستل شي. دا وروسته له هغې چې روسیې تېره ورځ هغه مسوده ویتو کړه چې په مقعد ډول د ملګرو ملتونو پلټونکي پروګرام جاري ساته. جاپان د یوې میاشتې لپاره د دغه نړیوال پلټونکي ماموریت د دوام لپاره دغه مسوده د دې لپاره وړاندې کړې وه چې روسیه او لویدیځ په دې اړه یوې روغې جوړې ته ورسیږي. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې د دغه پریکړه لیک پر مسودې له رایې اخیستو مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو په مقعد ډول دغه ماموریت د غځېدو ملاتړ کړی و، خو روسیې بیا هم مخالفت کړی و. روسیا چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړې ده په وروستي ویتو سره یو لسم ځل دی چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د رد یا ویتو کولو لپاره له خپل صلاحیت څخه کار اخلي. روسیې د تېرې پنجشنبې په ورځ هم د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړې لیک مسوده ویتو کړې وه. روسیا هم له خپل لوري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څیړنې د تمدید لپاره مسوده وړاندې کړې وه چې وینو شو کړی د امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څیړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریې حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څیړنې روان ماموریت دوه ورځې وړاندې پای ته ورسید. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې روسیه زموږ وخت ضایع کوي. هیلی ویلي د روسیې نننی اقدامات او په وروستیو اونیو کې د هغې د نورو اقداماتو هدف یوازې د دغه پلټونکي ماموریت ځنډول، بېلارې کول او کاملاً هغه هڅو شندول دي چې دا مسله یقیني کوي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. روسیې د نړیوال پلټونکو ټیم پر موندنو چې ویلي دي د سوریه حکومت د 2014 او 2015 کلونو په دوه حملو کې له کلورین ګازو کار اخیستی او په 13 اپریل کې په خان شیخون کې په هوایي حمله کې زهرجن ګاز استعمال کړی چې شاوخوا سلطنه یې وژلي سخت انتقاد کړی دی.
د نوریاس نوری رپورت مو اوریده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د اصلاح لپاره ملي اجماع را بللې ده. د یاد وزارت سرپرست عبد اللطیف روشن د یک شنبه پورس په دیاله جوړو شوی مراسمو ته وویل د افغانستان اوسنۍ نصاب ډيري ستونزې لري. یوسف خان زدران په دیاله راپور لدی.
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په تحصیلي نظام کې د اوسنۍ نصاب نه په انتقاد سره محصلینو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به اوسنۍ نصاب تطبیق نشي. عبداللطیف روشن چې د یک شنبه په ورځ د تحصیلي نصاب د اصلاح او سمون په هدف ملي اجماع ته خبرې کولې وویل اوسنۍ نصاب ملي او نړیوالو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د وی مون غواړو چې پانتونونه د علمي فعالیتونو له مخې مسؤول وګرځو. نوې رښتې اضافه کیږي. د ځوانانو د پوهاوي لپاره باید عملي چارې ډېرې شي. د پوهنځیو جوړښتونه بیا کتل کیږي او تر ډېره با کیفیت ته پاملرنه وشي نه کمیت ته. د ښاغلي روشن په وینا د نوي نصاب په جوړېدو استادان، محصلین، د مدني ټولنو استازي، د بهرنیو سازمانونو استازي او نور متخصصین کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان محصلین د اوسني تحصیلي نصاب نه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسېږي ناراضه دي. افغان محصلینو تل له دې عمله انتقادونه کړي او د نصاب د بدلون تر څنګ د ورځنیو علمي کړنلارو مطابق د تدریس غوښتنه کړی ده. دا محل په افغانستان کې د لوړو زده کړو 22 دولتي تحصیلي موسسې او 130 خصوصي تحصیلي بنسټونه فعالیت کوي. په ورته وخت کې د پانتون یو شمېر استادان که څه هم له نوي تعلیمي نصاب نه هرکلی کوي، خو وایي د دغه نصاب عملي کېدل به ستونزمن وي. د دې استادانو له ډلې استاد شفیق وردګ ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د پوهنې وزارت نه چې کوم محصلین موږ ته راځي د کانکور امتحان تیری، د هغوی ظرفیت ډېر زیات ټیټ دی. که دلته په پوهنتون کې هر څومره امکانات زیات شي، دلته هر څومره کار وشي، هلته د جذب قوه د هغوی کمه ده.
ښاغلی وردګ وایي افغانستان ته د یو داسې تعلیمي او تحصیلي نصاب اړتیا ده کوم چې د پوهنې او لوړو زده کړو ټولې برخې په پام کې نیسي او د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو د غوښتنو ځواب ویونکی وي.
په همدې اړه له یو شمېر محصلینو سره هم غږېدلی یو.
مسلمان نوری د زمین شناسی د پوهنځي څخه. دا د افغانستان ډېر بشري او فزیکي بخښونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې. یعنی موږ خپل فزیکي او بشري ډېر کم اطلاعات لرو. نن ورځ د افغانستان نفوس په یو معیاري ډول باندې نه دی سرشماري شوی دی او د افغانستان فزیکي بڼې حتی په معیاري ډول باندې ثبت شوي نه دي. یعنی دا د تحقیق یو پڅ روان دی او اول کې باید دا ډېر انکشاف ورکړل شي تر څو چې په تدریسي مضمونونو کې او په اساسي مضمونونو کې اصلي بدلون راشي.
از مجيب الرحمن لحاظ میگم نن ورځ چې د لوړو زده کړو په خاطر باندې کوم نصاب باندې کار کیږي پر ځای خبره ده په دې خاطر باندې تر دې مهاله پورې چې کوم نصاب تدریس کیده په نړیواله کچه باندې د نړیوال علمي کاروان څخه ورسته پاتې نصاب وو د محصلینو او د نن زمان د ټولنې هغه غوښتنې په ټوله معنا باندې نشوي پوره کولی.
زمانو همت الله نوابی دے وزارت تحصیلات علی یونو نصاب پل وړاندې کړی دی محصلینو لپاره باید تغیرات راشي ځکه چې دانن محصلین دی ته نیازمند دي چې یعنی نوې نصاب سره خپل زده کړې وکړي ځکه چې دنیا کې کومه وګورو تحصیلي کچه ډیره مخکې تللې ده.
وخت د مادیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان خوشي کړي دي. طالبانو دا خبره تایید کړې خو د بندیانو شمیر یې څلوېښت ښودلی او ویلي دي چې دا جنایي بندیان وو. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په مارجې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د افغانستان برېښنا شرکت له خصوصي سکتور سره په جوزجان ولایت کې د برېښنا د تمدید دوه تړونونه چې عمومي لګښت به یې پنځه اویا میلیون ډالرو ته ورسیږي او د آسیایي بانک له انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي لاسلیک کړي دي. د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو لوبډلې د آسیایي جام په فاینل لوبه کې د پاکستان سیالې لوبډلې ته د یو سلو پنځه اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دې جام اتلولي یې وګټله. په پام کې ده چې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبې په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنګي قومندان راتکو میلادیچ په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په کاسوو کې خلک نن د ښاروالیو د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایې ورکوي. نننی انتخابات د کاسوو د ټولو اته دیرشو ښاروالیو په نیمایي کې ترسره کیږي چې د پلازمینې پریستینا ښاروالي هم پکې شامله ده او ټاکل شوی چې امریکایي چارواکي د اووه څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت پر اوکراین د وسلو د پلورلو طرحه نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. افغانستان د آسیا په کچه د کرکټ د نونس کلنو ځوانانو اتلولي خپله کړه. افغان لوبډلې په پایلوبه کې پاکستان ته د یو سلو پنځه اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د آسیا نونس کلنو ځوانانو د څلورم پړاو سیالۍ اتلولي یې د افغانستان په نوم کړه. د پایلوبې پچه پاکستان وګټله او افغان لوبډلې ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه چې افغان لوبډلې په ټاکلو پنځو سورونو کې د اوو وکټو په زیان سره پاکستاني نونس کلنې لوبډلې ته د دوه سوه نهه څلوېښتو منډو هدف وټاکه. په ځواب کې ټوله پاکستاني لوبډله په درې شپېتو منډو وسوځېده او لوبې په ستر توپیر سره افغانستان ته وبایلله. په ځواب کې ټوله پاکستاني لوبډله په درې شپېتو منډو وسوځېده او لوبې په ستر توپیر سره افغانستان ته وبایلله. د نونس کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د مالیزیا په کوربتوب د ټولو لوبډلو په ګډون چې هند، سریلانکا، بنګلادیش، متحده عربي امارات، نیپال، پاکستان او د مالیزیا لوبډلې پکې شاملې وې د نومبر په یولسمه پیل شوې وې چې د افغانستان په اتلولۍ سره نن پای ته ورسېدې. افغان سوکوهونکي اما سیدی په جرمني کې خپل صبرستاني سیال جنکوویچ ته سخت ماتې ورکړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسول منور شهزاد آزادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د حرفوي سوکوهنې د افغان اتل خپل صبرستاني سیال د لوبې په لومړي راوند کې ناک آوټ کړ. د ښاغلي شهزاد د معلوماتو له مخې دا د یما سیدی پر لپسې ولسمه بریا ده چې پنځه د ناک آوټ په شکل کې دي. ښاغلی سیدی تر دې مهاله په خپل لوبي ژوند کې هیڅ ماته نه لري او د جرمني د فوټبال غوره لیګ په سیالیو کې دفاعي اتل بایر مونیخ پر لپسې اتمه بریا خپله کړه. بایر مونیخ لوبډلې په خپله وروستۍ لوبه کې د آګسبورګ لوبډلې ته درې د صفر په پایلې سره ماتې ورکړه.
ورزشی خبرونه محمد واصل وسال وړاندې کړل. دا نیم ساعت خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس هم دوه ونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او دوه ورکو شوی و عزیزانو خبرونه لرو. له ازادي رادیو سره پاتې شئ. تر بیا د الله په امان.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نوښته
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د یو ښوونځي د ښوونکي محمد عالم شاه ستونزه راخستې ده. دی وایي سو میاشتې مخکې کله چې له ښوونځي نه کور ته تله وسلوالو مخالفینو وتښتاوه او سو میاشتې ورسره اسیر و. دی وایي څه موده وروسته د قومي مشرانو په منځګړیتوب له مخالفینو راخوشی شو. دی دا هم وایي سره له دې چې د ښوونځي او د ولایت د مقام مسؤلین په دغه موضوع خبر وو، خو له دې سره سره یې له دندې منفک کړی دی. دی وایي د وزارت او ملي شورا نه په ښوونځي کې د بیرته مقررېدو امرونه هم راوړي، خو د لغمان په ولایت کې کار نه کیږي. د دې ستونزې مو د لغمان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د ښوونکي محمد عالم شاه او ورپسې به د لغمان ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دی تلیفون کړی؟
زه د لغمان ولایت الینګار ولسوالي د نولام ته درې د ستلا کلی اوسیدونکی.
وظیفه دې څه ده؟
وظیفه مخکې معلم او مرسمی.
مشکل دې څه ده؟
مشکل دا و چې قومي په سلسله کې طالبانو ونیولو او زه بل ګرور دواړه معلمین او خپل مکتب کې او تر څو چې طالبانو نه حلاسېدلو بیا منفقي مکتب تصور کېدل او مکتب نه منفق کېدو.
په کوم کال کې ونیولې طالبانو؟
کال
څومره ورسره بندي وي؟
تقریبا دو میاشتو پورې بندي او بیا څه مشکلات پیدا شوه. مکتب ته تلل زموږ نه کېدل، ځکه د طالبانو ته مونږ پکې راتلل بیا نیول د قومي په سلسله کې. او موضوع تقریبا درې میاشتې پورې اوږده شو او بندیتوب همدا یو نیم او دو میاشتې پورې دوامدار.
په کوم تاریخ کې د بیرته مکتب ته مراجعه وکړه؟
وزیر معرف مقرر نه و. ما بیا پارلمان ته عریضه وکړه او پارلمان د وزیر صاحب بیا مقرر شو. ما ته امر راکړ چې ریاست ته ویته ریاست ما ویو رئیس مقررې ته اقدام ونه کړی دی توجه ونه کړ.
د کوم ځای پر ریاست امر درکړو؟
ریاست ولایت لغمان رئیس ته ریاست وزیر صاحب.
څو کال خو په دې تیر شو کنه؟ تا ویل چې درې نویم کې دا واقع شوه او اوس خو شپږ نوی دی کنه. دغه دوه درې کاله چې پتا تیر شو، په دې دوه درې کالو کې تاسو وکړل؟
حق زحمه معلوم وکړو چې موکله پیزه میاشتې کله شپږ میاشتې.
ها د دې دوه درې کالو په جریان کې بیا دې د لغمان والی یا د لغمان د پوهنې ریاست ته مراجعه کړي؟
او ما والی ته مراجعه کړي. والی صاحب بیا کوم حکم وکړ چې د دې د وزارت تکراری حکمونو رویا د دې عارض اجرات لازم وکړي او بیا هم اقدام نه وکړي به مقرري کې.
د طالبان نسنګ را خلاص شوي
قومي شورا لرو ته نولم ته درې قومي شورا لرو په دغه واغه حساب باندې د قومي شورا زموږ او حکومت یو ګرځیدل او بیا ته کوم مشکل او زموږ بیا حل شو.
یوازې ته وړو او که نور معلمین مو هو تاسو سره؟
دوه ګورونه مونږ اوس تقریبا ډېر معلمین نور دي.
غټول را خوش کړی
او وي تر اوسه پاتې ته تقریبا اوس تقریبا پنځه وی شورا دې په کور کې د دوه معلمین نور زموږ کې نیولې دي.
دغه وخت کې چې ته د کار پسې ګرځي او د وظیفې نه خلاص شوې، څومره مشکل سره مخامخې؟
امنیه د ریاست امنیه مونږ ته خبر ده چې دوی نیول شوي دي. ولایت مقام مونږ ته خبر ده. پارلمان حتی مونږ چې کوم وکیلان لرو هغوی ته ما شکایت در رسولې. تقریبا اوس حمل نه بیرته ابو زحمه لپاره زه تلو مکتب ته. رئیس هغه نظارتي ما ته وویل چې تاسو کاروای نه ده شوي، ته وایي ورشه وزیر نه امر راوړه. ما یو امر راوړی اوس ما ویول وای تا شپږ میاشتې چې خدمت کې دا سوزیدلې.
اصلي وظیفه دې د لاسه وتلې او قزامم کله پیدا کیږي او کله نه پیدا کیږي؟
نه پیدا کیږي، معاش نه ورګي. هغه د همي مشکل اوس تر اوسه شپږ میاشتې مونږ ته بيهي معاش نه راګي. اوس ډېر لري ساهي وي
دغه معاش چم نه لري. څومره مشکل سره مخامخ کړي؟
ټول ډېر زیات سره مشکلات دي، ځکه چې مونږ اوس داخل خدمت دار مانی نه وای لاغنو پاتې یو. یو طرف هلو یو مونږ ته بيهي توجه نه کوي. کوم کوم پشي یو مونږ همون ته به توجه نه کیږي. تا طرفي خلک دي نوې بنو افغانانو په اساس مونږ څوک نه غنی چې دوی افغانان دي.
خو اوس څه غواړي؟
زه غواړم چې بیرته خپل مکتب کې رسمي معلم مقرر شم.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د لغمان د والي لویان د خاغلی سرحدي زواک سره شریک کړه. محترم زواک سب د لغمان ولایت نه یو خون کی محمد عالم شاه تلیفون کړی چې د دولت مخالفینو سره اسیروم دوه درې میاشتې مې تیرې کړې، لیکن بیا د مشرانو او سپینګیرو په وساطت را خلاص شوم، خو دلته هغه مربوطه ښوونځي زه منفک کړیم، والی ته مې هم دا عرض کړی، وزارت معارف ته مې هم دا عرض کړی او نورو مقاماتو ته مې هم عرض کړی، لیکن تر اوسه زما د کار نتیجه معلومه نه شوه او سرګردانه یم. په دې حیثه کې مې ستاسې نظر غوښتو.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر راته وړاندې تاسو د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. البته په دې برخه کې باید ووایم چې مقرری او منفقي د استخدام د پروسې هغه پروسیجرونه دي چې ځان ته خپل ځانګړي اصول لري. کوم کس چې په دې برخه کې تاسو ته هغه خپل شکایت درسولی دی، زما هیله دا ده چې زه چې څومره په جریان کې یم، البته په دې برخه کې ما تر اوسه داسې کومه قضیه نه ده اورېدلې چې دا د ولایت مقام تر راغلي او والي سره د دا موضوع شریکه شوي. د ولایت مقام دروازې د ټولو خلکو په مخ خلاصې دي، هر څه کولی شي چې خپل غوښتنې وړاندیزونه هغه ولایت مقام ته راورسوي. زموږ هیله د دغه ورور نه دا ده چې دوی په دې برخه کې یو دفعه ولایت مقام ته راشي تر څو د دوی دغه موضوع په دقیقه توګه وڅېړل شي، ځکه دې موضوع کې سیاسي دغه داخله ده. دا باید د کشفي او امنیتي ارګانونو لوري د دوی مسله تعقیب شي، وڅېړل شي چې آیا د دا مسله څومره واقعیت لري. دا نه وروسته چې بیا کوم د مقرره او منفقې کوم اصول او پروسیجر دي د قانون په رڼا کې هغه به څېړل کېږي او به حقدار ته سپارل کېږي. نو زموږ هیله د دې څخه دا ده، بځای د دې چې دا هماغه مسؤولو چارواکو ته ورسوي چې د دې په اړه باندې غور وشي.
ځواک سب په خاطر دې داسې کومه قضیه پېښه شوې چې د دولت مامور اسیر او بیا خلاص شوی بیرته په خپل ځای مقرر شوی؟
فکر نه کوم، زما په یادښت داسې کومه قضیه خو تر اوسه ما نه ده لیدلې.
ښه، که دا استاد تاسو ته مراجعه وکړي نو څه مرسته به ورسره وکړي؟
ولایت مقام دروازې د ټولو ولسونو په مخ خلاصې دي، دوی کولی شي چې ولایت مقام ته مراجعه وکړي تر څو د دوی دغه قضیه د قانون په رڼا کې په دقیقه توګه وڅېړل شي.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د لغمان ولایت یو خون کې وای چې د وسلوال مخالفینو تختول او سو میاشتې ورسره اسیرو. د ده په خبره په دغه موضوع د خونځي او د ولایت د مقام مسؤلین خبر وو، خو له دې سره سره یې له دندې منفک کړی دی. دی وایي سو میاشتې کېږي چې خپلې دنده پسې سرګردانه ګرځي، د وزارت نه امرونه هم راوړي خو د لغمان په ولایت کې کار نه کېږي. او د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ژمنه وکړه چې دغه ښوونکی دی د لغمان ولایت ته مراجعه وکړي چې اسناد یې وڅېړل شي او د ستونزې حل ته یې قانوني لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زمنګ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورک دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا زاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې زموږ د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه را رسیدلي چې په خپلو سیمو کې د ځینو دوستانو په اړه معلومات لري او غواړي د دې پروګرام له لارې شریکې څو کورنۍ او خپلوان یې وکولی سي خپلو ورکو ته ورسیږي. که تاسو هم په خپل ورک عزیز پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ را واخلئ، د ټلیفون شمېرې یې ولیکئ، کېدای سي ستاسو ورک پکې پیدا سي. لومړی به ورسو له خوست ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام ته چې د یو کس په اړه معلومات راکوي.
سلام علیکم، زه رب ناز خبر یم له خوست ولایت نه. ما سره یو نفر سره د سلام دې عبدالرزاق، د نوم د کندهار ولایت معرفي کوي ځان. ما ته په دې ټلیفون شمېره زنګ وکړئ، که د هر چا له ورک شو 0 5 5 8 3 د خدای په امان.
تقریباً
یعنی فقار یتم کله وای مور لرم کله وای سخن لرم ما خبر دا ان شاء الله زبود ای ته اجازه سم دا خدای کو مفی کتا سی ما سره مده دا خو قربان سره وی سلام علیکم و رحمت الله علیکم
جان خوند ورو ته سلامونه و زه امس یعنی نه نه نیزه استنازی د دې د ولایت د پوګیانی د پوګیانی د دې په لوري دی دا کلی نو نه د دې مې د کور او تل دی او پرمن کی د چا سره خبرې مو دی کی نو دا هم ور پلان کړی باندې په خبرې ضروري عبد الکریم نو مې د پلان اصلانو نه دی هر قریب چې وو دا په شماره معلومات څه پرواسته په تلور وو دی ورل
د دوستانو پیغامونو مواردل د خبرونی تر پای را سره اوسې کېدای شي د خپل ورکاسیس په اړه معلومات ترلاسه کړي. اوس به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې دوی خپل عزیزان پکښې لټوي.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو د اکازي دی چې د څو ځلو راهیسې ورکړې په تېرو ورځو د ازادي راډیو د خبرونې سره اړیکه نیولې ده چې مولانو میږي د جمع محمد اکازي دی نو مساکل هلمند ولایت مساکلات ولسوالی وسیدون کړي چې تاسو یاستو سره دا نمبر سات یا نمبر د خبرونه ته مشته وایا صاحب کني که ما ژغ یو څوک کاوري ارسوف چې په دا نمبر دې ما ته زنګ ووهي چې پروسه وي ولس ونی په پنځنیوي ننیوي نمبر یو ځل بیا وایم چې پروسه وي ولس ونی په پنځنیوي ننیوي
بلی السلام علیکم ز بسم الله لکن دا غلسن هری کنی ولید زما یو ماماری د تیر کزو کالون رئیس د هلمند ولایت د خانشین کول سوالی کلا درکته وی که هر مسلمان نور ته هر معلومات وی نو کدا شمیره د زما سره اډی کټینګ کی سپل او ساو اته جیش تلریش تلور تزوس سپر او ساو اته جیش تلریش تلور تزوس مننه له خدای تعالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه نن مراد ولایت د خاشرو دولت صالح خبر کوم نن می ګلجان وروره زه راځم راځم د وښنه رنګ چې ما आवाज پات کړی چې په ورک لرو بلاکاله کې شنه فیصله ګول نه نیږي او راځوګل عامه دو د خانجان خړای کې د غزما لاندې هر یو کده په ذات ماشناري د ځنګ وې سفر اته برې یو دوار برې و یو السلام علیکم لزر افغانی بخښلو
السلام علیکم زشر احمد هلمند ولایت نادلی ولسوالی خبر کوم موږ یو دوست دی د رحمان په نامو وس موږ په کولی ورته ول د څو کال کې د لاس ول سره کې چورتي کده زما زغاوري دغه نمبر ته څنګه وي چې پرواویا و تلوي دونیوي دواسو وسلور وسلام
کاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو انزمز یو کلیوال د چلکور د ناوی د نایک وسیدونکو د نمرزا خونیزي د شل کالکیزي چلکور نادره کترای تام د نوکار مسلمان وروته د نمرزا په حق له معلوماتي نو د مهرمانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې د شمیره ته زنګ وي چې زه اوس په تکرارو 0 15 2 0 2 2 4 5
وسلام ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8 1 همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم ما یو د کلکته د دولسو کلودا بیلانی میگه کلم په شریف لفاری که زابل فلا شریف و لسوالی کنه پیلی بیلا پر دغه بانده دی اش چه سر مادما چیش دا اش پگم میاسی سی ورکت پا دیل انبار دی زنگوی سی پراویا سلور نه یاو یاو نه بیاش پار
السلام علیکم. لا یو یود چې دا اول میږي د دې کال کېږي چې ورک دی که عقل ماته معلومات راکړي دا لکه اجازه ورکوم دا زما ټلیفون شمېره دی 0301 0302 3 4.
السلام علیکم، زه کامل عزیز د کوټکی کلی اوسېدونکی یم. ایمونگ نا درائی سالور کولا مخ کی پاکستان کی یو ترزی ورکشو آئی دے کی اغان نوم دے حنیفو کچا پایدو که اخپالا شدنی دلوستا کی ای تیلیفون شمیرا دو 0304-15-48-14.
السلام علیکم، سلام، خبر خوست ولید سخا د درې څلور میاشتې کېږي په ځل په نامې یو ځوان بېدرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي نو زموږ سره دې تماس کې شي په ځل بېدرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي زموږ سره دې تماس کې شي خوست ولایت مننه
الو السلام علیکم څنګه یې جوړه ته خیر از موږ د خلاص ورځ دې د ډېر کال کېږي چې د پلار لوی لالاتی
ورور لوی خالد زاده د بل ورور لوی رحمت الله دی. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زادی راډیو کارکونکو ته نیکه هیله او سلامونه وړاندې کوم. د ما یو ورور د 2001 کې په 2001 کال کې میلادي کې د افغانستان د ایران په لارې دوبۍ ته تصیب ورک شوی دی که هر چا په دې اړه معلومات لر باید ما ته معلومات راکړي. دا سړی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې بانځی دی. که هر چا په دې اړه معلومات یا ملګري هر څوک پېژني په دې شماره دې ما سره اړیکه ونیسي 0-2-8-9-8-8-2-2-8. والسلام.
بلی السلام علیکم، زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. زما یو وخت شی ورک دی د هغه 15 کاله کېږي چې د خپل کوره څخه نادراکه دی. د ده په هکله څوک معلومات لري د مسلمانۍ له لارې دي زموږ سره په دا شمېره باندې اړیکه ونیسي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 0-2-0-2-8-5-2-5-5-0. دا زموږ د پیسیو نمبر دی. نمبر بیا وایم 0-2-0-2-8-5-2-5-5-0. دا زموږ د پیسیو نمبر دی. که هر څوک د ده په حق له موږ ته معلومات راکړي 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکوو. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه. زنده آباد.
سلام علیکم، یاد الغفار یم د پکتیکا ولایت نیولې ده. زموږ یو ورور د اسلام احمد نیزي یو نیم کال کېږي چې ورک ته که زیات چا ته پته وي د شماره د ټېلیفون را ته وي. بس خدای په امان.
ما ورک شوی ورور دی رفقیده چې عبدالسیوب مې ځي ورته ولسوالۍ د
زه د زابل ولایت کلات ښار اوسېدونکی یم. د عبدالمندي په نامه باندې یو الکۍ ده، ورک ده، داسې 8 میاشتې بې کېږي. د محمد حسن زوی ده. د زابل ولایت کلات ښار ده. که چېرې په دغه هغه باندې څوک معلومات لري یا څوک معلومات راکړي شلمې دې هم واخلي ډېره مهرباني به دي چې تر دغه ځای کلاته کلاتې را ولېږي او په دغه شمېره باندې د دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دغه زما شمېره ده 0-8-4-9-0-6-9.
السلام علیکم، زه چمپس دادی من د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه اړیکه ونیولې. زموږ یو ملګری چې عبدالعلي نومېږي د غزني ولایت دی، پرون سهار چې د سینټر ته تللی و د انګلیسي سینټر ته بیا نه دی راغلی. هر وخت زما نور ورور ته که درک معلوم وي او یا هم خط ورته لګېږي نو موږ دې ته دېش مره اړ کوم چې ټلیفون شماره
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 محمد عالم ولد حجي عرام عماد د غزني ولایت د ناوې ولسوالۍ د سره د کولي اوسېدونکی چې پنځه کاله عمر لري پنځه کاله کېږي چې په کندهار کښې نازرکه شوې ده. که د ده په هکله چا ته معلومات وي یا د په خپله غږ اوري زما یا چا لیدلی وي په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې دي 0 300 361 0 300 361. دا بله شمېره ده 0 301 0 3015. دا بله نمبر دی 0 80 4 4 4 0 1. نو دا که چاته په دې اړه معلومات وسو یا موږ ته په لاس راکړو 10,000 افغانۍ جایزه لري. خدای په امان وسلام.
السلام علیکم. زه مرتضی خبره کوم. محمد عالم ورک ده 4-5 کاله کې له کوره نادرکه ده د غزني د ولایت د ناوې د ولسوالۍ ده د سره د کلي اوسېدونکی ده. 5 کاله کې له کوره څخه نادرکه ده. د دغه پاک له که هر چا ته معلومات وي په دغه تلیفون په شمېره دې ما ته زنګ ووایي که د مرګ معلومات وي او که د ژوند معلومات ورته وي. 10,000 افغانۍ جایزه ده. د به تلیفون شمېره 0 101 0 4 1 0 1 5. او بله شمېره ده 0 101 6 0 8 5 0 8 5. دا شمېره په دا شمېره له ما سره اړیکه ونیسي نو 10,000 افغانۍ بیا جایزه ده که د مرګ ما ته معلومات راکړي او که د ژوند ما ته معلومات راکړي. وسلام.
بله السلام علیکم. سلامونه احترامات سری باجان خود تا جزاده ایره دو طولو کرکون کتا و ریدون کتا. زو می اوگل اشنا تا رخیل خبری کم که بل ولی دی سوز و لسوالی نه سری باجان خوری حیل کم سی ما دا فیغام نشیر سی دا ما دویم فیغام دسن هم نشیری گی منگه یطرور زیاده دا نحنه چیگی سی جحاز گل بنا هم بانه ده کمپانه اینا نه داره کسا وای ده ده پلار نمی وزیر گل دی نیخون نمی حجی کجال دیورون امزال زیارت هر چا ته څه پته وي په دغه شمېرو د تماس 0 100 2 20 0 2 00 0 6 00 2 00 8 50 6 00 1 50. هیله کوم دا پیغام نه موږ نه شي د خدای په امان.
السلام علیکم. زه نصیب خبرې کوم د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ د لکړۍ د دېخه. زمونږ یو ورور بشیر په نامه یو کس پرون واورې کښې نادرکه شوی چې هر چا معلومات وکړو 50,000 افغانۍ نغدي جایزه ورکوو او دغه لمبر ته دې موږ سره اړیکه ونیسي 0 101 8 93 94 0 3. زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زموږ یو هلک ورک دی ساجر سور رنګ لري شنې سترګې سوربخون کالی غوسې دي توره صدرۍ تور چمپلان یې به پښو دي 10 کاله عمر لري. او بل هلک خوشحال نومېږي سپین رنګ تورې سترګې خړ کالی خړه خولۍ تور چمپلان یې به پښو دي 12 کاله عمر لري. د پلار نوم یې محمد نبی د ورور نوم یې محمد عمر د بل ورور نوم یې محمد حنیف ده.
مہربانی بس ما ربان جمال ماترك والذي راجو من قرنشة وزارة الله مشكلة شديد وغير من كرام بخبرك وفاق فلسنة بسوكي بقى لكي فركيز وغير قصر بسوكي والذي راجو بزمجر من المسبلاتي وطب الدياتك دي صلوغر نشتوار كتلوني ومور وبلاجي تتريشاني دي
تفرعويا اتاليا کومي ستر ستوني مراد یو ارګیا تکرار کوم ستر اتاليا کومي ستر ستوني ډیر مهرباني لومي السلام علیکم
سلام علیکم منو عبد الله تیری نارګل په نامه ورکته وای دی کچې شیری اړ معلوماتي یا نرگوز مخ په خپل از ما ځاغه اوري په دغه لمبار دي ماته زنګ ووي نو وسه د خپل لمبار ووایم صفر و صفر و اته دوه نه